د مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سوې زه بوریوال کاکړ مو د نن ورځې په دې وروستۍ خبرې غړي کې هرکلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو او د پاکستان کورونی او نړیوال مطبوعاتو ته مهم کتنه کړې ده. خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه اورو چې بشیر ګواشي وړاندې کړي.
لومړی د خبرونو سرټکی د ترګری زد عدالت د تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین رضوی په داسې حال کې اشتهاري مجرم ګرځولې چې هغه په لاهور کې نوې احتجاج پیل کړی دی. افغان حکومت د کندوز پیښې څړلو لپاره ټاکلی کمیسون دغه ولایت ته رسیدلی دی او د ایران، ترکیه او روس ولسمشران د شام په حالاتو د بحث په اړه په انقره کې راغونډ شوي دي. د خبرونو تفصیل د اسلام آباد ترهګرۍ ضد عدالت د تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین رضوی اشتهاري ګرځولې او دغه د نیولو حکم یې کړی دی. دا له دې وجې ده چې نوموړی تیر کال حکومت ضد فیض آباد پرلت په مقدمه کې عدالت ته حاضر نه شو. پر هغه تور دی چې د دې احتجاج له وجې عامه بدنظمي رامنځته کړي. په دغه محل د پولیسو رضوی د پلویانو ترمنځ نښتې هم وشوي او شپږ کسان وژل شول. خو نوموړی په لاهور کې د داتا دربار مخې ته یو ځل بیا ناسته پیل کړې او ګواښي کړی چې که د فیض آباد پرلت ختمولو لپاره د حکومت او تحریکي لبیک ترمنځ شوې لوزنامه عملي نه شي لوی مظاهرې به وکړي. د پنجاب حکومت ویاند ملک احمد خان پرون جیو ټلویزیون سره خبرو کې منلې چې دوی د خادم رضوی په نیولو کې ستونزې لري. د بلوچستان په سرخر کوټه کې ځوانو ډاکټرانو ویلي که په دوه ورځو کې غوښتنې ونه منل شوي په ټولو صوبه کې له کاره بایکاټ کوي. د دې اتحادیې مشر ډاکټر یاسر خوستی نن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ورسره منلې وه چې هسپتالونو او ځوانو ډاکټرانو ته به سهولتونه برابروي خو د ده په وینا په دې وعده یې عمل نه دی کړی.
زموږ چې کوم مطالبات دي د هسپتالو فعالیت په باره کې دی، د هسپتالو کې د سهولیات په باره کې دی، په بلوچستان په سیمه کې د زړو انسټیټیوټ د کینسر هسپتال زموږ خو دا مطالبات. د دې علاوه چې کوم د ډاکټرو د پیرامډیکل سټاف مطالبات دي هغه د مطالبات نه دي چې هغه اول ور بلوچستان غواړي. په ګرد صوبو کې یو کال کېږي چې هغه تسلیم شوي دي، وایي دا زموږ صوبه ده چې دوی نه راکوي.
په دې اړه تر اوسه پورې حکومتي چارواکو څه غبرګون نه دی ښودلی. د بلوچستان چارواکي ادعا کوي چې د تحریک طالبان پاکستان یو غړی نیولی دی. د دې صوبې کورنو چار وزیر سرفراز بوکټی پرون ماښام خبرلان ته وویل چې د فضل الحق په نامه دغه سړي په دې وروستیو کې په کوټه کې شوو بې امنیو پیښو کې لاس درلود. د اپریل په دوه نیټه په کوټه کې د وسلوالو په حمله کې نهه کسان وژل شوي وو چې څلور یې عیسیان وو، دوی کې درې وو د پنجاب سره تعلق درلود. په پاکستان کې د خبرلانو اتحادیې د اپریل په نهمه په اسلام آباد کې د پارلمنت مخې ته د مظاهرو ګواښ کړی دی. د دې اتحادیې مشر مبارک زیب نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی غواړي د مطبوعاتي ادارو مالکان د خبرلانو حقونه خوندي کړي. د خبرلانو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارو تر مخه پاکستان کې خبرلان د ګڼو امنیتي ستونزو سره هم مخ دي. تېره اونۍ په پنجاب کې یو خبریال وژل شوی و. د افغانستان د کندوز ولایت چارواکي وایي چې نن د ولسمشر محمد اشرف غنی په حکم جوړ شوی د هغه کمیسون غړي د غلطه ورو ورو رسیدل چې د دشت ارچی د دوشنبه ورځې پیښه څېړي. د والی وین نعمت الله تیموري وویل نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه باصلاحیته پلاوی خلکو ته ډاډ ورکوي چې شفافې څېړنې به کوي. د افغانستان دفاع وزارت وین محمد رادمنش نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی په دې برید کې د لوړپوړو طالبانو یوه غونډه هدف ګرځولې او شل وسلوال یې وژلي دي.
هغه کسان چې په نامه د ملکي شفاخانې ته راوستل شوی ده 50% یې د یادې سلاګانې په ذریعه زخمی شوی دی او بیا هم مونږ متاسف یو چې ملکیان هلته شهیدان شوی یا زخمی شوی دی. د مونږ دولت دوی هیئت هلته ورغلې چې خپل تحقیقات سرته ورسوي چې دا ملکیان او دا اطفال ولې زخمی شوی دی او دا اطفال چې په منطقه کې نه وو د کومې خوانه راوستل شوی ده.
بلخوا طالبان ادعا کوي چې د دوی تر کنټرول لاندې د سیمه کې شوې د برید کې ډېرې ولسی وګړي وژل شوي دي. ملګرو ملتونو هم ویلي چې په دې اړه خپلې څېړنې کوي. د افغانستان په هرات او بامیان ولایتونو کې مدني فعالانو د سولې لپاره پرلت پیل کړی دی. دوی له طالبانو او افغان حکومت څخه غوښتي چې د جنگبندۍ په کولو سره له جګړې لاس واخلي او سوله وکړي. تېره اونۍ په هلمند کې د ښځو او نارینهوو ورته احتجاج شوی و. دوی خپل دا پرلت تر هغې وروسته ختم کړ چې دیني عالمانو ورته ډاډ ورکړ چې د طالبانو او حکومت ترمنځ به د سولې لپاره منځګړتوب وکړي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د ایران، ترکی او روس ولسمشران نن په انقره کې د شام د راتلونکي په اړه غونډه کوي. دا په تیرو شپږو میاشتو کې د یادو دریو هیوادونو د ولسمشرانو دوهمه ناسته ده. دا درې واړه هیوادونه د شام په اوه کلنې جګړې کې په ژور ډول ښکیل دي. روس او ایران د بشار الاسد ملاتړ کوي او ترکی د هغو یاغیانو ملګری ده چې د اسد لرې کول غواړي. دوی د شام جګړې ختمولو لپاره د قزاقستان په استانه کې د مذاکراتو یوه لړۍ پیل کړې ده. وایي په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د خبرو سره یو ځای په مخ ځي. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي هغه به په دې اړه ډېر زر پریکړه کول غواړي چې آیا له شام څخه امریکایي ځواکونه راوباسي او که نه. پرون په واشنگتن کې وی خبري غونډه ته د وینا په وخت ډونالډ ټرمپ وویل چې په شام کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش ته ماتې ورکولو بنیادي هدف پوره شوی او لاسته راوړل شوی دی. د هغه په وینا د سیمې د نورو هیوادونو سره په همکارۍ دا پریکړه کوي چې تر دې مخکې څه وکړي او آیا په شام کې خپل ځواکونه پرېږدي او که نه. امریکا په شام کې 2000 پوځیان لري چې اکثره د کوردانو د جمهوریت پلو ځواکونو روزنه او مرسته کوي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېدل چې بشیر ګواش او وړاندې کول. امریکا په روانه اونۍ کې د پاکستان دوی ډلې ترهګري ګرځولې دي. آیا دا به د امریکا او پاکستان پر وار له مخه کړکېچونو اړیکو اغیز وکړي او که نه؟
نو زما په خیر باندې فلحال صدقاتو باندې داسې ساسر نه غورځوي، ځکه چې کوم چې د پاکستان دولت دی هغه هم پوره د جماعت دعوا یا د نور ډله چې کوم ګروپونه دي باندې سپابندیانې پلې کولې دي.
د بلوچستان وزیر اعلی دعوه کوي چې د ترهګرۍ په پیښو کې تورن یو کس یې نیولی چې تړاو یې له تحریک طالبان بلوچستان سره دی. په پاکستان کې له مطبوعاتي ادارو سره کار کوونکي د خپلو حقونو لپاره د اسلام آباد کې د اپریل پر 9 احتجاجي ناسته پیلوي.
زمونږ کوم حقوق دي نو دا ورځ تر ورځ غصب کیږي. د جرنالیسټو دلته سره انشورنس نشته، د دې میډیکل څه پته نه لګي، تنخواګانې زمونږ کمې دي.
په افغانستان کې د عام وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د کندوز د دشتیارچی ولسوالۍ په هوایي برید کې 50 تن عام وګړي وژل شوي دي، خو د دفاع وزارت دا خبره ردوي. د خیبر پښتونخوا په نوښار کې د نندره کلي اوسیدونکو وایي حکومت یې زرخیز مځکې د چین پاکستان اقتصادي راهداري لپاره په زور ورڅخه قبضه کوي.
کومه ځمکه چې زمونږ پاتې وه هغه غونډه رانه واغشته او نشانې راسره کلي سره خوا کې وکړي. زمونږ وروسته د نسل لپاره یا زمونږ لپاره د مقبرو ځایونه پاتې نه شولو.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. امریکا په روانه اونۍ کې د پاکستان دوی ډلې ترهګرې ګرځولې دي او دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او پاکستان چارواکي یو پلو له یو بل سره لیده کاته کوي او وایي چې اړیکې د شکولو هڅې کوي. اوس پوښتنه دا ده چې د امریکا دا ګام به د امریکا او پاکستان پر اړیکو اغیز وکړي او که نه. تفصیلي لنډ دمې وروسته اورو. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالی وزیر ایلس ویلز په تیر اونۍ کې پاکستان ته سفر کړی و او هلته یې د پاکستان له حکومتي او پوځي چارواکو سره لیده کاته کړی و. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د شنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې دوی له ایلس ویلز سره د شریکو ګټو پر ټولو موضوعاتو ګټورې خبرې کړې دي، خو تر هغه یوازې دوی ورځې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د حافظ سعید لخوا اعلان شوی ملي مسلم لیگ ګوند ترهګر وباله. اوس پوښتنه دا ده چې د امریکا لخوا دا ګام به یا له پاکستان سره پر وار له مخه کړکېچونو اړیکو اغیز وکړي او که نه. د امنیتي او سیاسي چارو کارپو بریګیډیر سعد محمد خان وایي د امریکا لخوا د داسې ګام پورته کېده وار له مخه څرګند و او امریکا به بیا هم شاید داسې ګامونه پورته کړي.
زما خل هغې باندې خو چې کوم دغه لشکر طیبه ده یا جماعت دعوه ده یا ملي مسلم لیگ دا امریکې دته په یو نظر باندې ګوري. د پاکستان کې دننه خو چې دوی خپل رنګ بدل کړي یا خپل نوم بدل کړي نو دوی دوباره فعال شي یا دوباره کارونه شروع کړي. امریکا زما خل دغه سره متفق نه ده چې کوم دی کې ممبران دي هغه هغې ته ګوري چې هغه هر یو نوم ځانله ورکوي نو هغه به دا باندې به پابندیز لګي یا ترخګر به ګرځوي.
د ویل فکر نه کوي چې دا مسله به د پاکستان او امریکا د اړیکو د شکولو لپاره پر روانو هڅو منفي اغیز وکړي.
نو زما په خیر باندې په حال تعلقات باندې اساسر نه غورځي ځکه چې کوم چې د پاکستان دولت ته هغه هم ګوره نو د جماعت دعوه یا د نور دغه چې کوم ګروپونه دي باندې څه پابندیانې په لګولې دي دغې څه دفترونه بند کړي د هغې چې کوم فلاحي تنظیم دی فلاح انسانیت هغه هم بند کړی دی او هغې د حکومت کنټرول یې اخیستی دی. نو زما خیال نه دی چې دا به داسې څه خاص اثر فلحال وغورځي.
د سیاسي چارو یو بل کارپوه او د پاکستان پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وای د پاکستان او امریکا اړیکې په داسې حالت کې دي چې هم شې دي او هم شې نه دي.
شه ځکه نه دی چې وینه سکیږي په ګامونه اخلي په پابندیان لګي په اقتصادي پابندی هم پاکستان باندې کوشش کوي. دا خو چې دا اوس څه وي دا خو نو لشکر طیبه والا خبره ده هغوی وایي چې چېرته بر نه پټېږي موږ دې وینو او باقی لسویل راغلی وه صحیح خبره ده کوشش کوي چې د ریجن کې امن قائم شي افغانستان ته په څه طریقه امن راولي طالبانو د افغان حکومت سکشناستوب سره وکړي څه جوړه راشي.
ایاز وزیر وویل د پاکستان او امریکا شی اړیکې د دواړو هیوادونو په ګټه دي هغه ځکه چې که یو د نړۍ ستر قوت دی نو بل هم په سیمه کې ځان ته مقام لري.
د پاکستان د امریکای هم په دې کې ګټه ده چې پاکستان سره تعلق شوي. منم امریکا لوی هیواد دی غټ هیواد دی سول سپر پاور دی خو پاکستان هم داسې ورک هیواد نه دی په خپله خطه کې په علاقه کې لوی ملک دی او اټمي قوت دی نو داسې اګنور کولی هم نه شو. د افغانستان په سلسله کې خاص کر ډېر اهمیت لري.
امریکا د اپریل پر دویمه نیټه د لشکر طیبه د پخوانی مشر حفیظ سعید ملي مسلم لیگ او تحریک آزادی کشمیر ترهګر ډلې وبللې. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن هم حفیظ سعید ته ویلي چې لومړی دې د پاکستان له کورنیو چارو وزارت څخه اجازه واخلي او بیا به یې ګوند رجسټر کړل سي.
د مشال ریډیو د پنځمبه یاد زیارت تورزه 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
پلسنی مو بجو
ورورولی
پیاونی ما بجا
تاندی هلی
پپاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
پدوو بجو
د مشال ترنا لاندې
پدونی مو بجو
د نړی رنگونا
پدرینی مو بجو
روخانا مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنری گړای
پسلورو بجو.
د بلوچستان وزیر اعلی داوا کوي چې د ترهګرۍ په پیښو کې تورن یو کس یې نیولې چې تړاو یې له تحریک طالبان بلوچستان سره دی. نوموړي دا هم ویلي چې د دوشنبه په ورځ په کوټه کې د وژل شویو عیسویانو د قتل په اړه هم پلټنې روانې دي. په دې اړه نور تفصیل عبدالحی کاکړ راکوي.
د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو او د دې صوبې د کورنی چارو وزیر سرفراز بوکټی پرون ماښام په کوټه کې خبری غونډې ته د وینا پر مهال ادعا وکړه چې په کوټه او د صوبې په نورو برخو کې د ترهګرۍ په پیښو کې د مذهبي توندلارو ډلو لاس دی. وزیر اعلی وویل چې پولیسو او نورو امنیت ساتونکو ادارو د اپریل په 2 نیټه د کوټې پر شازمان سړک د څلورو ایسوانو د وژنې وروسته عملیات پیل کړل. د پوهنې امنیتي ادارو د تحریک طالبان بلوچستان یو مهم غړی فضل الله قبضه د کلي شیخانو زخمی نیولې او ورڅخه پښتني ګرویشنی پیل کړي.
پنجاب سے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے.
له پنجاب ځینې میلمانه راغلي وو. د دوی هلته هم شخصي دښمنۍ وې چې په کې قتل هم سوی وو. له کور راوتلو سره سم دوی هغه وخت په نشکل سو چې په رکشا کې کښېنستل. اوس یې ګورو چې دا له داعش یا تحریک طالبان پاکستان سره تړلې پیښه ده او که څنګه او دا رنګ د دوی د شخصي دښمنۍ اړخ هم ګورو.
پرسنل ایک انکا دښمنۍ وې وو به هم اسمه دیکھ رہے ہیں.
د عبدالقدس بزنجو په وینا و سوالو ډلو په خو هم د زیاتره پیښو ذمہواری پر غاړه اخیستي خو وروسته بیا غلطي ثابت شوی دی. پر دې مهال د بلوچستان د کورنی چارو وزیر میر سرفراز بوکټی داوه وکړه چې د ترګری په تور کې نیول شوی فضل حق غیبزی تر اوسه د ترګری د یو لس پیشو زمواري منلې ده. د پونه هغه نه یوازې په کوټه کې پر پولیسو او سرحدي عسکرو باندې په بریدون کې تورن دی، بلکې د خپل ملګرو په مرسته په شار کې د ترګری د پیشو لپاره شیزي او ماشومان هم استعمالول.
فضل حق د انودین نومې کس چې د تحریک طالبان د یوې ډلې مشر دی تر سار لاندې د ترګری پیښې ترسره کولې. د دوی د ډلې یو غړی عاصم عرب زکریا نومیږي. عاصم عرب زکریا د ټیکنیکل سکول د کالونی جماعت امام زوی دی او د هغه میرمن د هدفي وژنو پورې پرسیدو کې کله د رکشې او کله د موټرسایکل د لارې د دوی مرسته کوله. خو یو اسلامي ټولنه د دې ډول ناوړه کارونو لپاره د ښځو د کارولو اجازه نه ورکوي، خو دوی ښځې یوازې د دې لپاره کاروي چې موخه یې د پولیسو او امنیتي سرتیرو څخه ځان پټ
ساتلی.
عبدالقدوس بزنجو او سرفراز بوکټی دا خبري غونډه په داسې حال کې کړي چې د بلوچستان په مرکز کوټه کې ورځ لمخه د ډزو په دوو جلا جلا پیښو کې د څلورو اسانو په ګډون نه کسان وژل شوي ول. په وژل شوي کې د درې اسانو تړاو د پنجاب د ګوجران والا شار سره وو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست درنو اوریدونکو. په پاکستان کې د خبریالانو یو سازمان اعلان کړی چې دوی به د روانې میاشتې له نهمې نیټې څخه د پارلمان مخې ته احتجاج پیلوي. دوی وایي د خبری رسنیو یا مطبوعاتو مالکان دوی ته خپل حقونه نه ورکوي. دوی پر ټولو مطبوعاتي کارکوونکو غږ کړی چې په دې ناسته کې ګډون وکړي. تفصیل یې په دې رپورټ کې. په پاکستان کې د خبریالانو یو سازمان پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیست اعلان کړی چې د روانې میاشتې له نهمې نیټې د پارلمان مخې ته احتجاجي ناسته پیلوي. دا خبره د دې سازمان مشر افضل بټ د چهارشنبې په ورځ مشال رادیو ته وکړه او وی ویل چې له مطبوعاتو سره کارکوونکو ته هیڅ حقونه نه ورکول کیږي. د د په وینا دا احتجاجي ناسته به یا تر هغه وخت روانه وي چې تر څو یې حکومت غوښتنې ونه مني.
کافی عرصہ سے جو میڈیا ورکرز کے معاشی حقوق ہیں اس کے
لو اوگدے مودے راہی سے لو مطبوعات سرا د کارکون کو خلق و دماشی حقوں لپار صد جد جہد نہ دے شوے او دا وجدا چھ د مطبوعات مالکان خپل کارکون کو تا حقوں نہ ورکوی. نو لو ټول پاکستان خبر اعلان او لو مطبوعات سرا کارکون کے با پر نہم اپریل اسلام آباد ترسی او د پارلیمان مخاطبہ د خپل حقوں لپار احتجاجی مظاہرہ کوی چھ ب 15 ورز جاری وی او کو حکومت سمو خوختنی و نہ منلی نو بیا با د خوړلو هړتال پیلو او دا به تر هغه وخت جاری وي چې یا موږ مړه شو او یا حکومت موږ خوختنی ومني.
د راولپنڈی او اسلام آباد د خبریالانو سازمان مشر مبارک زیب هم مشال راډیو ته وویل چې که په ملک کې د عام ولس د حقونو خبره وي او یا له چا سره د سوي او کېدونکو ظلم خبره وي نو مطبوعات یې ژغ پورته کوي. خو د په وینا په همدې مطبوعاتي ادارو کې کارکونکو ته تر اوسه خپل حقونه نه دي ورکول سوي او دوی به په دې احتجاج کې له حکومت خپل جایز حقونه غواړي.
نہ ہم تاریخ چکم غٹ مقاصد دی غدری دی یو دادے چ اتم ویج بورڈ چکم جوڑے دل پکار دی اگر اس پر نہ جوڑ شے نمو دا حکومت نہ مطالبہ دتی تاسو اتم ویج بورڈ جوڑ کے چکم میڈیا ورکرز یا غو تخ داغی مطابق حق ملاو شی منگ دوی غٹ مطالبہ دا حکومت نہ دادا چکم دا اخبارون دا پار کم ایک جوڑ شے داسی یو ایک چ دے دا ٹی وی جرنلزم دا ریڈیو جرنلزم چکم خلق کار کے غو دا پارم دا یو پکار دا چ دا جوڑ شی درے مطالبہ زمنگ دا حکومت نہ دادا تھرڈ پارٹی کانٹریکٹ چکم کی چ مختلف وڑو وڑو کمپنو پنمون من خلق ہائر کیگی او بڑے رقم معاوضو باندې اغستل کیگی مو چې دا تھرڈ پارٹی کانٹریکٹ دا ډیر الیګل دا ختم کړی شي.
یو اسلام آباد میشتي خبریال طارق وردک بیا په دې اړه مشال رادیو ته وویل
زمونږ کوم حقوق دي نو دا ورسته ورزه غصب کیږي لکه حکومت د سایډ نه مونږ ته هیڅ سداسي فیسیلیټیز نشته د جرنالیست دلته سره انشورنس نشته د دې میډیکل سپته نه لګي تنخواګانې زمونږ کمې دي لکه 8000 او 10000 روپۍ باندې جرنالیست کار کوي نو هغه بس کوي هغه یو ریسک ملي ډیر جرنالیستان ملګری زمونږ مړم شو په دې جرنالیزم فیلډ کې بدقسمتۍ نه میډیا بس هم د قشانتي خپپی خوده شوې ده او صحافیانو ته ریلیف نه ملاويږي.
د تاریخ وردک په وینا دا چې احتجاجي مظاهره له مطبوعاتو سره د کارکونکو خلکو د حقونو لپاره ده نو په ملک کې د مطبوعاتي ادارو ټول کارکونکي باید په دې احتجاج کې ګډون وکړي. د روان کال په فروری میاشت کې د پاکستان سپریم کورټ خبریالانو او نورو مطبوعاتي کارکونکو ته د تنخواګانو پر وخت نه ورکول کېدو مسله راپورته کړې وه او د ټي وي او ورځپاڼو له مالکانو یې رپورټ غوښتی و.
تا تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
تس مشال ریڈیو تھ غورجی اس د مارچ پر اوشتما نیٹا د پنجاب صوبے پا بیگو والا سیما کے یو ځای سیاستوال یو خبریال وژلی دی د بی پولی خبریالانو سازمان ویلی چې پاکستانی چارواکي دی زر تر زر د دغه خبریال قاتل ونیسی په دې نور تفصیل مجید بابر راکوي
د بی پولی خبریالانو سازمان رپورٹرز وداؤٹ بارڈر په خپل یو بیان کې د مارچ په وشتمه نیټه د پنجاب صوبې په بیګووالا ضلع کې د یو ځایي سیاستوال لخوا د یو خبریال زیشان اشرف بټ وجنه غندلې ده او په پاکستانی چارواکو یې د قاتلینو د نیولو غږ کړی دی یو کم دیرش کلن زیشان اشرف بٹ چې د اردو ژبې ورځپاڼې نوای وخت سره یې دنده کوله د ځایي میونسپل کونسل چیرمین عمران چیما هغه وخت په ډزو وویشتو چې د هغه د دفتر مخې ته یې هغه سره په ځایي ستونزو مرکه کول غوښتل زیشان د یادې شوې ضلع د سمبړیال سیمې د پریس کلب پخوانی مشر هم پاتې شوی د هغه کورنۍ ویلي دي چې زیشان په بیګواله سیمه کې د ځایي چیرمین لخوا په دوکاندارانو د ټکسونو لګولو د موضوع د پلټنو لپاره سیمې ته ورغلی وو او کله یې چې د عمران چیما نه په دې اړه پوښتنې کولې نو هغه سخت غوسه شو او په دیشان یې ناتره ډزې وکړې او د وجنې نه پس وتښتېدو صحیح پولیس وایي چې په دې اړه یې پلټنې پیل کړې دي د یاد سازمان د آسیا لپاره مشر ډینیل باسټر د پنجاب صوبې د محکمه انصاف په چارواکو غږ کړی چې دغه پلټنې دي د نږدې نه وساري او دا دې یقیني کړي چې دغه پلټنې په آزادانه توګه وشي چې پکې د دې پیښې په اړه مکمل معلومات په ډاګه شي ښاغلی ډینیل زیاته کړې چې موږ په پاکستاني چارواکو غږ کوو چې د راتلونکو پارلماني ټاکنو د کوریج په اړه د خبریالانو تحفظ یقیني کړل شي او داسې ځانګړي عدالتونه او قاضیان دې وټاکل شي چېرته چې په خبریالانو د بریدونو ذمهوار د سزا بچ نشی او د خبریالانو تحفظ یقیني شي د سازمان په خبره په پاکستان کې په عمومي توګه خبریالان د جسماني تشدد سره مخ کیږي او د استخباراتي ادارو لخوا زورول کیږي د سازمان په خبره د ډیرو خبریالانو قاتلین تر دا مهال هم داسې ګرځي او سزا شوی نه دي د دې لوجې په عمومي توګه پاکستان او په خصوص توګه پنجاب صوبا په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک سیمه جوړه شوې ده
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست په افغانستان کې د عام وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د کندوز د دشتیارچی ولسوالۍ په هوایي برید کې 50 تن عام وګړي وژل شوی دي خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي وسلوالو تر برید وروسته عام خلک په ډزو وژل دي تفصیلي اکرام الله اکرام راغوي
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله چې د چهارشنبې په ورځ د کندوز د دشتیارچی ولسوالۍ د پیښې په اړه خپلې موندنې له خبریالانو سره شریکې کړې وایي هغه سیمه چې هوایي حمله پرې شوې هلته شاوخوا 300 ملکی وګړي موجود ول د دغه ډلې غړو د دفاع وزارت هغه ادارت کړ چې ګوندې په یاد حمله کې د وسلوالو طالبانو یو غونډه په نښه شوې ده د دغه ډلې یو غړی قریب الرحمن شهاب وایي چې د دوی موندنې ښیي چې په دې هوایي حمله کې تر 50 ولسی وګړي گڑی وجل شوی او یو شمیر نور ټپیان دی دیوای دفاع وزارت وای چې موږ په دشتیارچی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو غونډه په نخښه کړه زه پښتنه کوم چې دا څنګه غونډه و چې په منځ کې 300 ملکی کسانو پریکړه کوله تاسو خپل لزان او پښتې چې د وسلوالو طالبانو د پریکړو په دغه ډول غونډو کې 300 کسان تصمیم نیسی دوهمه خبره دا ده چې تاسو یعنی دفاع وزارت غوښتل چې وسلوال مخالفین په نخښه کړي نو نور ځایونه هم و چې دوی پکې لمنځه یوسي د خاغلی شهاب په خبره حق کسانو چې د دې حمله امر کړي باید په علني ډول محاکمه شي د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې غړو همداراز پر وسلوالو طالبانو هم انتقاد وکړ چې ګویا د وسلوالو نښتو پر مهال د ولسی وګړو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه نه کوي. د افغانستان دفاع وزارت د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ خبر ورکړ چې افغان هوایي ځواک د کندوز په دشتیارچی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یو نظامي مرکز هوایي حمله کړې چې له امله یې 13 تنه لوړپوړي مخالف وسلوال وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. له دې پیښې وروسته د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي چې دغه حملې د سرنګوالي او پکې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه داوی باندې یو پلاوی لخوا وڅېړل شي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د راپور په غبرګون کې وویل حمله په داسې یو کور شوي چې یوازې څلور دیوالونه یې لرل او پکې د شمالي ولایتونو نه د وسلوالو طالبانو غړي راټول شوي وو. ښاغلی رادمنش همداشان وویل له حملې وروسته وسلوالو طالبانو پر ملکي وګړو ډزې کړې دي. د کندوز پیښې د ولسی جرګې د یو شمېر غړو تند غبرګون هم راپارولی دی. د ولسی جرګې غړو د چهارشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې په کندوز کې د ولسی وګړو وژنه وغندله او د دغه پیښې د هر اړخیزې څېړنې غوښتنه یې وکړه. د دغه جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي وویل د دې پیښې د څېړنې په هدف به د ولسی جرګې لخوا هم یو پلاوی وټاکل شي.
ټولنه او سختریځي
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو گروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کومه ده؟ دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه رد عمل کوي.
ټونی زخبرونه ټولنه او سختدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوی دی.
چې زمونږ واکمن خلک چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بره راولي.
خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتاست درنو اوریدونکو. د ملګر ملتونو د کډوالو اداره وایي په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ستنېدو نیټه غځول شوې ده. دوی وایي دا پریکړه د پاکستان حکومتي کابینې کړې ده. د دې اداري چارواکي وایي له میشتو او ستنېدونکو کډوالو سره د مرستو لپاره هلې ځلې کوي. نور حال رضوان مراد راکوي.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یا یونیسیار ویلي چې په پاکستان کې د راجستر افغان کډوالو د بیا ستنېدو نیټه د روان کال د جون میاشت تر 30 پورې غځولې ده. د یادې ادارې وایم قیصر اپریدی د سه شنبه پورې مشال لړې ته ویل چې دا پریکړه د پاکستان وفاقي کابینې په 13 مارچ میاشت کې کړې وه. د ویل ادارې له دې کډوالو سره د مرستو لپاره ټولې لارې چارې لټوي.
کمو انټرنیشنل کمیونټی دا هم وایي چې تاسو په پاکستان کې د افغان کډوالو داوی سپورټ وکي چې کوم هوست کمیونټیز دي داوی سپورټ وکي او په افغانستان کې هلته کې لکه داسې ډیولپمنټ اسسټنس هلته کې ورکي چې هلته کې چې کوم بیرته چې کوم خلک واپس ځي چې داوی کوم ریټرنی هغه سسټینیبلی.
قیصر اپریدی ویل لا هم لوی شمیر افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي.
په پاکستان کې اوس هم سور رس لګه کډوال ژوند کوي چې په دې کې زیات تر په خیبر پختونخوا سیمه کې دي. په صوبه کې مختلفو ضلعو کې دي تقریبا 9 لکه افغان کډوال دلته کې دي. دې سره سره په بلوچستان کې تقریبا 3.5 لکه کډوال دي. دغه رنګ په سند کې دي 2.5 زره ور سره په پنجاب کې تقریبا د 1.5 لاکونه آزاد کشمیر کې.
قیصر اپریدی زیاته کړه چې له تیر کال دسمبر څخه د روان کال د فبروري تر 28 نیټې د بلوچستان په کوټه او د خیبر پښتونخوا په نوخار کې د کډوالو د بیا ستنېدو مرکزونه تړل شوي وو، خو د ژمي له دمې وروسته د مارچ له لومړۍ نیټې څخه بیا تر اوسه شاوخوا 2000 کسان په خپله خوښه افغانستان ته ستنه شوي دي. د د پوینا له 2002 کال څخه تر اوسه شاوخوا 340 لکه افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شوي دي او دا لړۍ اوس هم روانه ده.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري، بشري حقونه څه ته وایي، آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه، آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه، دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. وخت په پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سوي دی. بشیر ګواش د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د اسلام آباد ترهګرۍ ضد عدالت نن د تحریک لبیک پاکستان مشر خادم حسین رضوی اشتهاري ګرځولی او یو ځل بیا یې دغه د نیولو حکم کړی. دا له دې وجې ده چې نوموړی تیر کال حکومت ضد فیض آباد فرلت په مقدمه کې عدالت ته حاضر نه شو. پر هغه تور دی چې د دې احتجاج له وجې عامه بدنظمي رامنځته کړې ده. په دغه مهال د پولیسو او رضوی د پلویانو ترمنځ نښتی هم شوي او شپږ کسان وژل شوي وو. د بلوچستان په سرکار کوډه کې ځوان ډاکټرانو اتحادیې ویلي که په دوه ورځو کې غوښتنې ونه منل شي په ټولو صوبه کې له کاره بایکاټ کوي. د دې اتحادیې مشر ډاکټر یاسر خوستین مشال ریډي ته چې حکومت ورسره منلې وه چې هسپتالونو ځوانو ډاکټرانو ته به سهولتونه برابروي. د بلوچستان د کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټي پرون ماښام خبرلانو ته وویل چې د تحریکي طالبان پاکستان یو مهم غړی فضل حق نیولی دی. د هغه په وینا دغه سړي په دې وروستیو کې په کوټه کې شو بې امنۍ او پیښو کې لاس درلود. د افغانستان د کندوز ولایت چارواکي وایي چې نن د ولسمشر محمد اشرف غنی په حکم جوړ شوی د هغه کمیسیون غړي دغلته ورورسېدل چې د دشت ارچی د دوشنبه ورځې پیښه څېړي. د افغانستان دفاع وزارت ویان محمد رادمنش نن مشال ریډیو ته ویلي چې دوی په دې برید کې د لوړ پوړو طالبانو یوه غونډه هدف ګرځولې وه او شل وسله والې وژلي وو. بلخوا طالبان ادعا کوي چې د دوی تر کنټرول لاندې دې سیمه کې شوې دغه برید کې ډېری ولسي وګړي وژل شوي. د ایران، ترکیه او روس ولسمشران نن په انقره کې د شام د راتلونکي په اړه خبرې کوي. دا په تېرو شپږو میاشتو کې د یادو دریو هیوادونو د ولسمشرانو دوهمه ناسته ده. او د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي هغه به په دې اړه ډېر زر پریکړه کول غواړي چې آیا له شام امریکایي ځواکونه وباسي او که نه.
د خبرونو لنډیز مل مشال ریډیو اورید چې بشیر ګواش پرندې کا. اوس هم تاسو ته پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو د مهمو لیکنو لنډیز وړاندې کوو چې احمد شاه ازمیل وسته دي.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د تیرو څو کلونو راهیسې د پاکستان په نورو برخو کې په ترهګرۍ کې لږ څه کموالی راغلی خو په بلوچستان کې بیا حالات هماغسې خراب دي. ورځپاڼې د دوشنبې په ورځ په کوټه ښار کې د څلورو عیسایانو د وژل کېدو حواله ورکړې چې وسلوالو په نښه کړل. د یوې کورنۍ دغه کسان له پنجاب څخه کوټې ته د خپلوانو لیدلو لپاره تللي وه چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې د وژلو مسؤلیت په غاړه واخیست. دا د عیسایانو په ضد لومړۍ ترهګریزه پیښه نه ده. له دې وړاندې د تیر کال په ډسمبر میاشت کې له کریسمس څخه څو ورځې وړاندې د کوټې په یوه کلیسا کې ځانمرګو بریدګرو لږ تر لږه 9 عبادت کوونکي ووژل او 50 نور یې ژوبل کړل. پر دې سربیره په بلوچستان کې یو شمېر شیعه لږه کې هم په نښه سوي دي چې د فرقوارانه تشدد بیلګه وړاندې کوي. پر شیعه هزارګانو د زیاتره بریدونو مسؤلیت بیا لشکري جنګوي وسلواله ډله په غاړه اخلي. ورځپاڼه لیکي د پوځي چاوڼۍ پر شتون سربیره د کوټې غوندې یو وړوکی ښار هم له ترهګرو نشي ژغورل کېدای. ورځپاڼه سپارښتنه کوي چې ریاست باید خپل ټول توان راغونډ کړي او له بلوچستانه د وسلوالو پټنځایونه له منځه یوسي. بلخوا د اردو ژبې جنګ ورځپاڼې په پاکستان کې د ترې تم کړل سوو یا لاپته کسانو په اړه ادارې خبره کړې ده. ورځپاڼې لیکي په دې هیواد کې د نامعلومه کسانو لخوا له کلونو راهیسې د زرګونو ولسي وګړو په زور د تښتولو او ترې تم کولو لړۍ روانه ده. دا عمل د پارلمان، وفاقي او صوبایي حکومتونو، عدالتونو او قانون پلي کوونکو ادارو لپاره یو سوالیه نښه ده. د جسټس ریټایرډ جاوید اقبال په مشرۍ کې د حکومت لخوا د تریتم کلسو کسان د کمیشن یو تازه راپور شي چې د روان 2013 کال په لومړي څو میاشت کې په دا ډول پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. په راپور کې ویل شوی چې تر یو درشه مارچ پورې په ټول هیواد کې د تریتم کلسو کسان شمیر 1100 و. ورځپاڼه پښتن راپور ته کوي چې د تریتم کلسو کسانو عاملین ولې د قانون دایرې ته نه راوړل کیږي. ورځپاڼه په پای کې سپارښتنه کوي چې د مهذبې ټولنې په حیث باید د پارلمان، عدلیه او پوست په ګډون ټولې ریاستي ادارې د دې ظلم او بې انصافۍ لپاره په ګډه هڅه وکړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د تعلیم مبارزي او د نوبل جایزې لرونکي ملالې یوسفزئی د پاکستان د سفر پر مهال د خپلو احساساتو څرګندولو په ترڅ کې ویلي چې له ډېر وخت راهیسې یې دا ارمان و چې هغه سوات بیا ولاړه سي چېرته چې طالبانو پر سر ویشتلې وه. وال سټریټ جورنال د هغې د دې سفر په اړه لیکنه کړې ده. د ورځپاڼې په یو بله مقاله کې په افغانستان کې د جنگ ختمولو او طالبانو سره د مذاکراتو کولو لپاره د امریکا نوو هڅو ته کتنه کړې ده. د دواړو لیکنو غټ ټکي درته بشیر ګواښ وړاندې کوي.
ملاله یوسفزئی پاکستان ته له پنځنیمو کلونو وروسته تللې وه او هلته تر څلور ورځو تیرولو وروسته بیرته انګلینډ ته لاړه. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې لیکلي چې د دې سفر په مهال هغې خپله دا ژمنه تکرار کړه چې د جنکیو د تعلیم لپاره به خپل کوښښونه لا ډیر کړي. په 2012 کال کې په سوات کې د طالبانو په برید کې تر زخمی کېدو وروسته ملالا برتانیا ته د درملنې لپاره ویوړل شو. بیا د کورنۍ سره هملته پاتې شو او اوس د خپل تعلیم حاصلولو ترڅنګ د نورو لپاره د دې حق مبارزه کوي. نوموړی یو کتاب هم لیکلی او د تعلیم د ودې لپاره یې یوه خیریه اداره جوړه کړې ده. هغې د سولې نوبل جایزې ترڅنګ ګڼې نورې نړیوالې جایزې ګټلې دي. ورځپاڼه لیکي چې که څه هم ملالا یوسفزئی په نړیواله کچه ډیره مشهوره شوې ده، خو په پاکستان کې د طالبانو دا نظر د ډیرو خلکو پخله دی چې هغه د غرب ایجنټ ده. د پاکستان مطبوعاتو کې هغه په داسې انداز وړاندې کیږي چې نوموړی د دې هیواد رښتینی استازی نه ده. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په یوه بله مقاله کې د افغانستان جګړې په اړه لیکلي چې سعودي عرب سلا شوی چې د سولې خبرو کې خپل کردار ترسره کړي. کابل او واشنگټن فکر کوي چې سعودي کولی شي طالبان مذاکراتو ته راولي او د سولې ممکنه جوړجاړي کې ضامن شي. ورځپاڼې د امریکې د ملي امنیت شورا د ویان له خولې ویلي چې امریکا د افغانستان، سعودي عرب او متحده عرب اماراتو سره په شریکه د جګړې ودرولو ته یو حل راوباسي. وال سټریټ جورنال د هغو چارواکو چې نوم یې نه دی اخیستی له خولې لیکلي چې سعودي عرب د خپل اسلامي مذهبي حیثیت په کارولو سره کولی شي طالبان سولې کولو ته قانع کړي. په مقاله کې همداراز ویل شوي چې ریاض د طالبانو سره پخوانۍ اړیکې هم لري. وال سټریټ جورنال لیکي د دې سره سره به سعودي ته ډیر خندونه په مخ کې.
تاسو مشال رډیو ته غوښتست. د روس، ترکی او ایران مشران د دې لپاره غونډه کوي چې د شام د راتلونکي په اړه مهمې پریکړې وکړي. بل پلو به د شام په چارو کې شکیل امریکا په دې خبرو اترو کې نه وي. د مشال رډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه رپورټ خپور کړی چې تاسو یې لنډې د مې وروسته اوریدلای شئ. د شام په وکلنه جګړه کې شکیل د روس، ترکی او ایران ولسمشران د شام د راتلونکي ټاکلو لپاره نن مهمه غونډه کوي. رپورټ لیکي چې د شام په چارو کې شکیل بل مهم هیواد امریکا به په دې نننیو خبرو اترو کې برخه ونه لري. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین، د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان او د دوی ایرانی سیال حسن روحانی د ترکی په انکره کې سره کښېني. د ریپورت په لیکنه مسله دا ده چې د شام او سیمې په اړه د دې درې واړو هیوادونو ګټې او لومړیتوبونه یو له بله بیل دي. ریپورت د سیاسي او نړیوالو چارو د کارپوهانو له خولې لیکي چې شایي دا لید کاته بیل څه مهمې پریکړې کولو پرته پای ته ورسیږي. شنونکي وایي دا نه ده څرګنده چې د روس، ترکی او ایران ولسمشران به د شام په اړه پر کومو خبرو اترو سره سلا سي، هغه ځکه چې درې واړه هیوادونه په شام کې خپلې تګلارې لري. ریپورت زیاتوي چې ایران تل د شامی ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کړی دی. روس بیا له ایران سره اقتصادي مرستې کوي او ترکی بیا نه یوازې د بشار الاسد مخالفت کوي بلکې له روس سره یې هم په دې وروستیو کې شخړې رامنځته شوې دي. د دې درې واړو هیوادونو ترڅنګ بل پلو امریکا ده چې تل په منځني ختیځ کې یو برلاسی قوت پاتې شوی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یویش.
د خیبر پښتونخوا د نوښار د یو کلی اوسیدونکو وایي حکومت یې د سیم ځکه قبضه کول غواړي چې د دوی د آمدن یوازینی وسیله ده. دوی وایي حکومت بې له څه سلا مشورې نقشې پرې جوړ کړي دي، خو دوی یې په هیڅ قیمت هم نه پلوري. د خلکو د یادې مسلې د هواري لپاره په احتجاج لاس پورې کړی دی. تفصیل یې په دې رپورټ کې.
د نندرک کلی خلک وایي حکومت یې زرخی زمځکه د چین پاکستان اقتصادي پروژې لپاره قبضه کول غواړي. د موټروی کرنل شیرخان انټرچینج ته نږدې پراته نندرک کلی خلکو د خپلې دې مسئلې د هواري لپاره له تیرو دوه اونیو راهیسې د حکومت ضد احتجاجي ناسته پیل کړې ده. دوی وایي حکومت یې د مځکو قانون له مخې 15 اتیا زره کاناله زرخیز زمځکه د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې ته قبضه کول غواړي. د خلکو د سه شنبې پرس ناوخته د پیښور پریس کلب مخته هم یو احتجاجي مظاهره وکړه. د احتجاج کوونکو یو مشر حاجی جمشید مشال راډیو ته ویل
دغه ځمکو باندې ته موټر وی نوالې تر نندرکو پورې کلی پورې تمبیسا دا علاقه ټوله پکې راولي. تپوس نشته پکې، څه تپوس نه دی شوی مونږ او نه مونږ سره څه سوداباري شوې ده، نه مونږ سره څه کې دغه کې خو دې قیمت کې خو دې او دغه شان بس راغلی او نشانی لګی وو چې دا ځمکه مونږ یې سارو. مهرباني دې وکړي دا ځمکه دې واپس کړی شي او دا سیکشن 4 دې ختم شي.
د مغلکو یونین کونسل مرستیال ناظم ستبر خان ویل دا لومړی ځل نه دی بلکې حکومت تر دې وړاندې هم د دویم ځکه قبضه کړې ده.
دا چې زمونږ په دې ځمکه باندې اول موټر ویرالو اخیرا نه واله، بیا ورپسې دا انټرچینج چې کم دی کنه ای زر کنه لږی اخیو واله رانه دا ځمکه، بیا د چینزوم په نوم باندې 8000 کنه لارانه هغه په زور واغشته. دا غی نه پس اوس را لږی کوم ځمکه چې زمونږ پاتې واغه غونډه رانه واغشته او نشانه را سره کلی سره خوا کې وکي زمونږ رستو نسل لپاره یا زمونږ لپاره د مقبرو زینو پاتې نشولو.
د ویل دوی نور هیڅ نه واړي او یوازنی غوښتنه دا ده چې خپل ځمکه دی ورته پری خودل شي. یو بل ځای مشر ناصر خان ویل دوی حکومت ته په ډاګه وایي چې دوی خپل ځمکه په هیڅ قیمت نه خرڅوي.
مونږ جی په یو کروڑ باندې یو مارلم نو ورکو، تر دې چې مونږ په ژوند دیو تر کمی نو مونږ به خرید نو ورکو. زمو خو زرهیز از مکرا د لکونو کروڑونو روپو پاسلونه ته هر سړی اخلي، نو دا ولي اخلي دی ما سره پاین لال شي.
تر دې وړاندې په هزاره ډیویژن کې هم د پښتونخوا ولسی تحریک لخوا په دې وجه احتجاجونه او غونډې تر سره شوي وي چې د ولس نه د سی پیک لپاره مځکه قبضه کړل شوي وي او هغوی ته د مارکیټ د نرخ مطابق پیسې نه ورکول کیږي. د حکومت لخوا تر اوسه په دې اړه غبرګون مخته نه دی راغلی.
تاسو مشال لري ته غوښتل د افغانستان د سیمې زور قانونو د خپلواک ادارې د سیمې زو شوراګانو د چارو د سمون ریاست د ختیځ ولایتونو د ولایتي شوراګانو استازي د اړوندو دولتي ادارو مسؤلینو ته جلال آباد ته د یو ورځنی سیمینار په ترڅ کې د سیمې ایزو شوراګانو د قانون د مسودې لپاره د هغوی مشورې او نظریات راټول کړل. نور علي باز محمد عبد راکوي.
د سیمې ایزو شوراګانو د چارو د سمون رئیس سید احمد خاموش په خپل پرانستون کې وینا کې وویل چې په دې سیمینار کې به د سیمې ایزو شوراګانو د قانون د مسودې لپاره مشورې او نظریات راټولوي او د قانون برخه به یې ګرځوي.
په دې یو ورځنی غونډه کې به د سیمې ایزو شوراګانو د قانون د تصویب په اړه د ختیځ زون د دولتي ادارو د ولایتي شوراګانو مدني ټولنو او اهل نظر خاوندانو نظرونه راټول او له مطالعه او تحلیل وروسته
د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل تم سرګند کړ چې د مشورو او نظریاتو پر راټولولو سره به د شوراګانو د قانون مسوده په بشپړ توګه مکمل شي.
زه باور لرم چې هم د وکیل صاحبانو او هم د نورو هغو زیرفت او اړوند مسؤلینو چې په دې برخه کې د نظر خواندان دي د دوی نظریات راټول شي او د وخه غنی او بډای قانون په جوړولو باندې دوی بریالي شي.
د ننګرهار ولایتي شورا رئیس احمد علي حضرت ویل کله چې دوی د خلکو د ستونزو اړوند راپورونه مرکز ته لیږلي مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی، خو د شوراګانو د قانون د تصویب نه وروسته به دوی په دې وتوانیږي چې مرکزی غوښتنو ته ځواب ووایي.
شوراګانو د ولسوالۍ شوراګانو وظیفه دا ده چې د خلکو आवाज تر چارواکو پورې رسول او اعتراض. مونږ چې کله هم یو اعتراض کوو بیا مونږ سوال لاندې راځو او بل غټ مشکل دا ده چې کله هم خپل گزارش مرکز ته لیږو نو هغه هم هغه نظر نه ګوري څنګه چې کتاب کې لیکلي.
د افغانستان د سیمایزو ارګانونو د خپلواکي ادارې د شوراګانو د سمون د چارو ریاست چارواکي وایي چې دوی به په دې اړه د افغانستان په نورو زونونو کې هم ورته سیمینارونه جوړوي او مخکې له دینه چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو لپاره ټاکنې ترسره شي د شوراګانو قانون جوړ او توشیح کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتست. د افغانستان د لوګر ولایت د کلیو پراختیا محکمه وایي چې په روان کال کې به د اوبو او د کینالونو د ساګانو او سړکونو د جوړولو په برخه کې د 422 میلیون افغانیو په لګښت یو شمیر پروژې پیل کړي. بل لور ته د بیا د لوګر ولایتي شورا غړي د دې ګام ستاینه کوي. د مشال ریډیو خبریال نجیب لالو خیل پر رپورټ لري.
د سه شنبه په ورځ د لوګر د کلو پراختیا رئیس عاشق الله اخلاصیار مشال راډیو ته وویل چې تیر کال د خلکو د غوښتنو پر بنسټ ځینې مهمې پروژې په نخښه کړې وې چې اوس مهال مرکزی حکومت منظوري ورکړې ده.
نو خوشبختانه د لوګر لپاره په همدې برخه کې 422 میلیون افغانۍ منظوري شوې دي چې زیاتره به د جواب د جملې څخه په سرکونو باندې ولګيږي، سرکونه به ورغول شي او په دې کې شاوخوا 40 کیلومتره اساسی پخته سرک ده او نور سرکونه 40 کیلومتره سرک جغل اندازی ده. یغی تر څنګه د کانالونو اساسی جوړونه ده، د څاګانو کیندل، د خلکو د سیهو بور سوال دي.
د لوګر د کلو پراختیا رئیس زیاتوي چې د یادو پروژو په پلي کېدو سره به د سړکونو او اوبو په برخو کې د خلکو یو شمېر مهمې اړتیاوې ترسره شي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزی وایي چې روان کال افغان ولسمشر د پوهنې څخه د ملاتړ کال اعلان کړی او د کلو پراختیا وزارت په چوکاټ کې د 200 میلیونه ډالر په ارزښت د 6000 ښوونځیو لپاره د نویو ودانیو د جوړولو اعلان کړی دی. د ول دا چې د لوګر ډیری ښوونځي ودانۍ نه لري، نو باید یاد ریاست د خپل برخې په اندازه ښوونځیو ته د ودانیو د جوړولو کارونه هم پیل کړي.
موږ هغه مکاتب هغه خراب دي، په بد وضعیت کې دي، د هغه د ترمیم لپاره پیشنهاد راغلی لوګر ولایت ته باید مصرف شي.
د لوګر د ولایتي شورا مرستیال عبدالولی وکیل غوښتنه کوي چې یاد پروژې په شفاف ډول پلی شي او خلک هم په پلی کېدو کې همکاري وکړي.
تیر شپږ نوي کال هغه پروژې چې د انکشاف د وزارت خوا نه مثلا څلور سړکونه په محمد اغه کې دی، په خوشي کې ده، یو په مرکز کې ده، او د نامنوی له وجې نه هغه بند پاتې دي. دوی ولسی همکاري وکړي، لکه د آزرې ولسی کې وي، آزرې کې نه سړک بندیږي، نه جومات بندیږي، نه بله پروژه بندیږي، ځکه چې ولسی همکاري موجوده ده.
په لوګر کې د کلو د پراختیا ریاست مسؤلین داسې مهال په یاد ولایت کې یوازې سږ کال د 422 میلیون افغانۍ پارزغ د پروژو د پیلیدو خبره کوي چې د یو شمېر نور ولایتونو اوسیدونکو او چارواکي په یاد وزارت نیوکه لري چې د پروژو په تطبیق کې تعادل او متوازنه پرمختیا په پام کې نه نیسي. ورما ورځ په گردیز کې د پکتیا والی شمیم خان کټوازی په خپل خبرو کې ولسمشر ته ګیله وکړه چې د کلو پراختیا وزارت په ځینو وړو ولایتونو کې د کلیوالي خامه سړکونو د جوړولو د برنامه په چوکاټ کې د 400 میلیون افغانۍ پرزخ پروژې لري. خو بیا پکتیا په شان پراخ ولایت ته دا ونده تر 30 میلیون افغانۍ ډیره نه ده ورکړل شوې.
نجیب الله خیل وشتاست ریپورت وړاندې کاو. تیر ماښام د کبلی سیمو د لوبو ځوانانو او کلتور څنګه لخوا د خیبر ایجنسی په لوړګه کې اوږده موده پس یو میله تر سره شوی چې ځوانانو پکې په بیلابیلو لوبو کې برخه اخستې وه. په دې اړه تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د خیبر ایجنسی په لوړګه کې د غلوبي د خیبر یوت فورم په نوم د تنظیم په مرسته جوړ شوی وي. د دې میلې د پای سیالیو پر وخت د خیبر یوت فورم مشر نادر شاه پریدی مشال رادیو ته وویل
د 2000 نه پس چې کوم حالات وو په اخر ټیم کې دا هلی ځلی بند شوی وي او سکیورټي اوس دمره خوشحال دي. تاسو وینئ چې څومره په ګډ تعداد کې د خلک راغلي دي او د دغه میلو د سپورتس ګال نه خوند اخلي او د امن او علي سره به دا خبره وکم چې د الله تعالی غټ فضل دی په دا علاقہ باندې چې دلته دمره غټ ایونټس کیږي او پر امن طریقې سره دا سر ته رسیږي. دا د موږ سره ډایریکټریټ اف سپورتس چې کوم دے یا محکمه کھیل چکم دے اغا سپورٹ کوي کلاریانو تا کیٹس ٹرافیانے دا ہر سا دوی روری.
پر دی موقع دا فاٹا اولمپک ایسوسیشن مشر شاید خان شنواری هم موجود ہو. نموڑی مشال راڈیو تا دا دی لوب پا اڑا چا دا سی ہوئل
پا دی علاقہ کے ٹیلنٹ ہوم ڈیر دے پا دی زوانانو کے دا دی تحصیل نا پا نیشنل او انٹرنیشنل باندے لوب غاڑی لو بے دلی دینو دا علاقہ صرف دا شوق سرنا دا ٹیلنٹ نم ہم ڈکا دا خوبت قسمت ہے نا چھ پلیئر تا کم سہولتونه پکار دی اغا سہولتونه پلیر تا نشته دی
په خبر ایجنسی کې دوه غلوب ته پرولسی وګړو سربیره حکومتي کسان هم اور غلیول په دوه سیالیو کې موجود پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام مشال رادیو ته ویل
دا کوشش وکې چې دا ځوانانو کې صلاحیتونه می طاقت می دا په دغه شان مزب سرگرمیانو کې خرج کې د نشو تماشو او د برایانو خلاف روزه انتظامی بستاسو سره نو دا په خپل کلی مالت کې د آیس خلاف روچت شه د پوډرو د چرسو خلاف روچت شه او انتظامی بستاسو شا په شای ان شاء الله
پر دې محل د فوټبال یو لوبغاړی واجد علی خپل احساسات له مشال رادیو سره څه داسې شریک کړل
کراؤڈ خو ډیرو لوبې ډیر مزه وکړه خمیش وشو ایک ایک گول سره برابر شو میچ بیا پنی ٹکٹس کی منگوین کړو میچ گیم ان شاء الله گیم خو موږ جوړي گزاري به ساتو نېشنل ساته باندې یو ټورنامنٹ هم نه پری خټولن کړي پاکستان پرایمر لیگ ان کړه فاټا سپر لیگ ان کړه زبردست نېشنل ساته امر خوان نو سومره کلی خوان دي
د دې میله منتظمونه ویلي چې دغه میله به اوس هر کال جوړوي او قبایلی ځوانان ته به پکې د لوبو موقع ورکوي ترڅو دوی د خپل صلاحیتونو اظهار پکې وکړي
د پاکستان امنیتي ځواکونو په مرسته د جنوبي وزیرستان په سام سیمه کې د لوبو سټیډیم بشپړ شوی چې د سیمې ځوانان زده کوونکي او لوبغاړي بیلابیل لوبې پکې کوي د مشال رادیو سره په خبرو کې وښودي په ډیر خوشاله دي تفصیل یې په دې رپورت کې اورو
په دغه سټیډیم کې د کرکټ په لوبې لګیا ځنې کلاډیون د دغې سہولت په باریک شې مشال ریډیو ته سرنګ ژغ دلی دی وار وای ځنې
امونم سید مهد ګلانی دا اول دلا ته دا سټیډیم نه غون خندې غندې و سره تدبیر سے سټیډیم ته جوړ کړی ګراوند ته جوړ کړی دا په دغه کې مونږ ته ډېر سہولت کړی دی مونږ ته دلته کسان ځی له دوه فوجان مونږ ته کرکټ راخی فوټبال دی والی بال دی مونږ ته دا هم راخی مونږ ته سکیورټی هم راکوي
امونم شاهد رحمان دی په یم شه فوټبال هکې لیږي والی بال هکې لیږي پاسکټبال هکې لیږي
مونم شریار د ایز په ای پی ایس کني ګورم پنم کلاش سباکیا یم په کول شه یو ری وی دا ټورنمنت نه بار نه خال کړو چې سکول هم ټورنمنت وی ور سره تماشا ډیر ار سیدا اس پاس گاونډیون خلک ډیر زیات روسی او ډیر خوشی کې سټډیم یې جوړا کړی دو خلک د اکشن استی د پوری ډیر سای ترتیب جوړ کړای دا تعلیم سره سره میجه موزیګار د سټډیم تر وبزی کلینا کوي پیټی کوي
په دامو کې موجود امنیا تی فورسز جو چارواکی چکم خپل نوم جوتاول خوش نکړل دا هر وشول چې د سیمایزو ټورنمنټونو په وخت با کلاریون ته اغا ټول سہولتونه مفت ورکول شي کوم چې د ټورنمنټونو په وخت د دوی د پاره ضروری وي سیلاب مسعود مشال ریډیو سام سویلی وزیرستان
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اس د پاکستان د کرکټ لوبډلې تیر شپه په کراچۍ کې ویسټ انډیز ته په درېمه شل اوریز لوب کې مات ورکړه په پاکستان کې دغه ټورنمنت څخه باندې نه کاله تر سره سو ریپورت پرې لنډې د مې ورساوو د پاکستان د کرکټ لوبډلې بیګا د کراچۍ په نېشنل کرکټ سټېډیم کې د ویسټ انډیز لوبډلې ته په درې مشل اوریز لوب کې هم ماتې ورکړه او سیریز یې د ځان په نامه کړ په بیګانی لوب کې ویسټ انډیز په چوغ غټله او لومړی د بیټینګ کولو پریکړه وکړه یا د لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د شپږ لوبغاړو په سر یو سل درې پنځوس منډې وکړې په دې منډو کې تر ټولو زیاتې انډری فلیچر وکړې چې د درو شپږیزو او څلورو څلوریزو په مرسته یې دوه پنځوس منډې جوړې کړې له هغه وروسته د نیش رامدین هم شب لوب وکړه او هغه هم د دروش پژیزو او څلورو څلوریزو په مرسته دوه څلوېښت منډې وکړې د پاکستان لخوا شاداب خان دوه محمد نواز عثمان شینواری او فهیم اشرف یو یو وکټ واخیستې په جواب کې د پاکستان لوبډلې ټاکلې هدف په اولسم اوور کې یوازې د دوه لوبغاړو په سر پوره کړ د پاکستان لخوا بابر اعظم یو پنځوس فخر زمان څلوېښت حسین طلعت یو دیرس او اسیف علي پنځه ویشت منډې جوړې کړې د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه فخر زمان ته ورکړل شوه خو په درې واړه لوبو کې بیا د غوره لوبغاړي جایزه بابر اعظم وګټله دا د پاکستان په کراچۍ کې شاوخوا نه کال وروسته یو باقاعده نړیوال سیریز و په پاکستان کې نړیوال کرکټ له هغه وروسته نه کېدی چې کله د 2009 کال د مارچ پر درېمه نیټه په لاهور کې د سریلانکا د کرکټ پر لوبډله برید شوی و
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
پلسنی مو بجو
ورورولی
پیاونی ما بجا
تاندی هیلی
پپاو کم دو بجو
د مشال پنوم
په دو بجو
د مشال ترنا لاندی
په دونی مو بجو
د نړی رنگونا
په درینی مو بجو
روخانا مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنری گړای
په سلورو بجو
تاسو تر دې اعلان وړاندې واوریدل چې پاکستان په کراچۍ کې په درې مشل اوریزه لوبه کې هم ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه. په دې اړه د کرکټ مینوال څه فکر کوي او دوی څه نظر لري؟ څومره خوشحاله دي؟ راځي چې هغوی نظرونه واورو.
زما نوم سید سردار آغا دی او زما تعلق د پشین نه دی. میچ ماشاءالله ډېر ښه میچ و، ډېر زبردست میچ و اور ډېر ښه مزه وکړه چې پاکستان د زمونږ ملک ته بېرته میچ بحال شو. نو د دې نه ډېره ښه بل خبره نشته. ماشاءالله پاکستان کې ټیلنټ ډېر ښکلی ټیلنټ پروت دی، لیکن دا در پی ایس ایل دا در میچونه چې کېږي دا هغه نه به نوي نوي ټیلنټ نور هم راځي. نو دا ډېر ښه دی د ملک مفاد لپاره.
زبان هم چې دی سید زبان علي دی او زه به خپل هم د کرکټ سره شوق ساتم، خپل هم کرکټ کوم اکیډمي کې او دا چرته به سنډي شو چې پاکستان ته راځي دا ډېره خوشحالي خبره ده. او په دې کې ان شاء الله پاکستان ته ډېره فائدہ راځي، پاکستان ته ټیلنټ په دې کې پیدا کیږي، خپل هم ګراوند هم ګراوند چې دی ته ډېره فائدہ کوي. او موږ ان شاء الله موږ امید کوو چې د ویسټ انډیز علاوه انډیا ټیم هم راشي، آسټرالیا هم ټور وکړي او دغه افریقا هم وکړي، نیوزیلینډ انګلینډ هم نور ټیمان هم راشي. او موږ په دې باندې خوشحاله چې موږ ګراونډو کې چې دی میچونه شروع شي، په دې کې موږ خوشحالي اظهار کوو.
زما نوم علی جان نوامی ده او په دې خو موږ خوشحاله ډیرو چې ویسټ انډیز ټیم راغلی دی دلته او غون پاکستان لپاره د خوشحالۍ د فخر خبره ده. او دا نوې کلارین چې کوم دي دا ماشاءالله ډېر خوب لیدو. او بل خبره دا ده چې انشاءالله زمون کلارین ډېر خښسته میچ وکړي، خپل دا نوې کلارین چې کوم دي د هم ډېر خپل میچ وکړي. او باقی چې کوم دي ډېر خلک غون پاکستان په دې خوشاله دي چې مطلب پاکستان کې میچونه سٹارټ شو. بیا
د سولې پر لو
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
ولی ظلم چې دی ولی زیاتې دي
هر تر هر بدرنګ زکه ده چې دا غمینه نشون د سره نست ده.
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلا غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
تاسو مشال ریډیو ته ورځي د خبرونو د لنډیز وخت را رسیدلې. بشیر غواش را سره په استودیو کې دی، لاغه خبرې ووري.
د پاکستان په اسلام آباد کې ترګری ضد عدالت د تحریک لبیک پاکستان ډلې مشر خادم حسین رضوی اشتهاري مجرم ګرځول او دغه د نیولو حکم کړی دی. دا له دې وجه ده چې موړ تیر کال حکومت ضد فیض آباد پرلت په مقدمه کې عدالت ته نه حاضرېږي. خون موړ په لاهور کې د داتا دربار مخې ته یو ځل بیا نیاست پیل کړی او ګواښ کړی چې د فیض آباد پرلت ختمولو لپاره د حکومت او تحریک لبیک ترمن شوی لوزنامه عملی نشي نو لوی مظاهری به شروع کی. د بلوچستان په سر ښار کوټه کې نن ځوانو ډاکټرانو اتحادیې وویل که په دوه ورځو کې غوښتنې ونه منل شي په ټولو صوبه کې له کاره بایکاټ کوي. د دې اتحادیې مشر ډاکټر یاسر خوستی نن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ورسره منلې وه چې هسپتالونو او ځوانو ډاکټرانو ته به سهولتونه برابروي. د بلوچستان د کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټی پرون ماښام خبرلان ته په کوټه کې ادعا وکړه چې د تحریک طالبان پاکستان یو غړی نیولی دی. د هغه په وینا د دغه کس نوم فضل حق دی چې په دې وروستیو کې په کوټه کې شعبې امنیو کې لاس لري. د افغانستان د کندوز ولایت چارواکي وایي چې نن د ولسمشر محمد اشرف غنی په حکم جوړ شوي دغه کمیسیون غړي دغلته ورورسېدل چې د دشتي ارچي د دوشنبې ورځې پیښه وڅېړي. افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دوشنبه په دشتي ارچي کې د طالبانو یو غونډه هوایی حملو څخه هدف ګرځولی او شل وسلوالي وژلي دي. بلخوا طالبان ادعا کوي چې د دوی تر کنټرول لاندې دي سیمه کې شوې د غبرید کې ډېری ولسي وګړي وژل شوي دي. د ایران، ترکی او روس ولسمشران نن په انقره کې د شام د راتلونکي په اړه خبرې کوي. دا په تیرو شپږو میاشتو کې د یادو دریو هیوادونو د ولسمشرانو دوهمه ناسته ده. دا درې واړه هیوادونه د شام په کلنې جګړه کې په ژور ډول ښکېل دي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو څخه واورېده. که پر دې څپو پاتې سواست ډیوې ریډیو خپرونې اورېدل سي. د مشال ریډیو د نن ورځې خپرونې پر همدې ځای پای ته ورسېدې. بوریوال کاکړ له خپلو ټولو همکارانو سره یو ځای تاسو اجازه غواړم. هر ځای چې یاست خوشحاله اوسئ.